라디오. 라디오 아사디.
ترناوری دن کو سلام نن یک شنبه دا یو زرو چلور سو دوم کال دا مرغومی جدید چلی رشتم او دا جنوری چوار لسمانی تا دا روان نیم سات خبری مجلا چیز همین حیوادی براندی کم پایلی پا خبرونو کوو. په داسې حال کې چې د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، د طالبانو ریاست الوزرا سیاسي مرستیال وایي دوی د امریکا او روسیې په ګډون له ټولې نړۍ سره ښې اړیکې غواړي. مولوي عبدالکبیر په هغو څرګندونو کې چې پرون شنبه یې په کابل کې کړي ویلي دي:
د ټولو دنیا سره په شمول د امریکا چې په موږ یې حمله کړې ده، په شمول د اتحاد جماهیر شوروي چې په موږ یې حمله کړې، اوس ځای روسان نیولی، د ټولو دنیا سره موږ حسنه روابط حسن تعامل غواړو. زمونږ اراده دا نه ده چې د افغانستان خاوره د چا په ضرر باندې استعمال شي.
مولوی عبدالکبیر تیره پنج شنبه د برېټانیا له شارج دافیر سره په کتنه کې ویلي وو د طالبانو حکومت په ځانګړي ډول له برېټانیا سره د مثبت تعامل غوښتنه لري. د طالبانو چارواکو له نړۍ سره د مثبت تعامل غوښتنه داسې وخت کړی چې بېلابېلو نړیوالو بنسټونو او هیوادونو د طالبانو د ځپونکو اقداماتو له کبله پر دوی انتقادونه کړي. د ایران په پلازمینه تهران کې د افغانستان د مدني ټولنې او بشري حقونو بنسټونو د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو خپل سر نیول وغندل. د دغه بنسټ لسو غړو پرون شنبه په یو اعتراض کې وویل چې د طالبانو حکومت له دین څخه د وسیلې په توګه استفاده کړې ده. د دغه بنسټ غړو له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره لا ډېر اقدامات وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما تېره پنج شنبه په یوه اعلامیه کې په کابل او ډایکنډي کې د جنوري له لومړیو د بدحجابۍ په تور د ښځو او نجونو پر نیول کېدو انتقاد وکړ. طالبانو مخکې تایید کړې وه چې ځینې ښځې د بشپړ حجاب د نه مراتولو په تور نیولې دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډلې د هند په وړاندې د دویمې شل اوریزې لوبې لپاره پوره تمرینونه کړي. د دغه بورډ ویان سید نسیم سادات نن یک شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
افغان اتلان نن هندوستان پر وړاندې خپله دویمه شل اوریزه سیالۍ ترسره کوي. دوی اندور ته رسېدلي، دلته خپل تمرینات هم کړي او تمه کیږي چې په نننۍ لوبه کې به ښه وځلیږي.
د هند په اندور کې نننۍ لوبه د کابل پر وخت ماښام شپږ بجې پیلېږي. تېره پنج شنبه لومړۍ لوبه هند په شپږو وکټو ګټلې وه او درېیمه شل اوریزه لوبه به د روانې چهار شنبې په ورځ وشي. نن یک شنبه په غزه کې د اسرائیل او توندلارې ډلې حماس ترمنځ د روانې جګړې سل ورځې پوره شوې. اسرائیل پرون هم په غزي ټړنګه کې د خپلې تر ټولو خونړۍ جګړې په دوام د دې کلا بند شوي قلمرو بمبارۍ ته دوام ورکړ. د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت ویان اشرف القدره پرون شنبه ویلي چې د څلېرشتو ساعتونو پر مهال د اسرائیلو په بمبارۍ کې 115 کسان وژل شوي او 312 نور ټپیان شوي دي. د ده په وینا د اکتوبر لومې د غزې په جګړه کې 23,343 کسان وژل شوي چې ډیری ملکیان دي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید کړي یا رد کړي نه دي. اسرائیل چې د حماس ټلې تر ختمېدو پورې د جګړې د دوام خبره کړې، له سختو فشارونو سره مخامخ دی. پرون هم د لندن په مرکزي برخه کې ګڼ ماشومان له هغو زرګونو لاریون کوونکو سره یو ځای شول چې د فلسطینیانو په ملاتړ راوتلي وو. او د فرانسې د بهرنیو چارو نوي ټاکل شوی وزیر سیفان سوژنی پرون شنبه یو ور بیا له اوکراین د پاریس د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. سوژنی پرون د اوکراین پلازمېنې کیف ته په خپل لومړي سفر کې دا څرګندونې کړې. هغه داسې مهال کیف ته ورسېد چې وړمه شپه د روسیې حملې د اوکراین پر بېلابېلو برخو روانې وې چې د وروستیو مهالونو تر ټولو سختې هوایي حملې ګڼل شوې دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر اوکراین ته داسې وخت سفر کړی چې متحدان وایي اندېښنه ښوولې وه چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ټلې ترمنځ روانه جګړه ښایي د اوکراین د هېرېدو سبب شي. سټیفان سوژورنی ویلي له ګڼو بحرانونو سره سره به اوکراین لا هم د فرانسې لپاره لومړیتوب وي. رڼو اورېدونکو خبرونه مو اورېدل. په روانه خپرونه کې به واورئ د بشری حقوقو د څار سازمان وایي پر طالبانو باید پر ښځو او نجونو د محدودیتونو زیاتولو لپاره فشارونه راوستل شي.
We're continuing to see the situation for women and girls in Afghanistan.
موږ د وضعیت د څار په دوام وینو چې افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو او نجونو لپاره شرایط لا خرابېږي.
د افغانستان او پاکستان سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسول وایي د ترانزیتي مالونو پر مخ د تورخم لارې تړل کېدل په افغانستان او پاکستان کې سوداګر او ولسی خلک زیانمنوي.
دواړو طرف ته موټرې ولاړې دي، تقریبا 700 نفر نه سوه، چې دا واقعا ډېر لوی زیان دی.
یو شمېر نجونې چې د طالبانو د حکومت له لورې له زده کړو راګرځول شوې د رسنیو له لارې د ښوونځیو د تعلیمي نصاب خپرونې ګټورې بولي، خو وایي دغه خپرونې په ښوونځیو کې د مخامخ زده کړو ځای نه شي نیولی. د دې او نورو راپورونو جزئیات په روان نیم ساعت کې راسره واورئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي پر طالبانو باید پر ښځو او نجونو د محدودیتونو زیاتولو لپاره فشارونه راوستل شي. د دې سازمان د ښځو د برخې مرستیال وایي د طالبانو لخوا د نامناسبو کالیو د اغوستلو په تور د ښځو او نجونو ډلهیز نیول د وضعیت د خرابوالي یوه نښه ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما هم په خپل سري ډول د حجاب د نه رعایت په تور د ښځو او نجونو پر نیولو انتقاد کړی و. طالبانو څه کم دوه نیم کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو خپلو محدودونکو فشارونو ته دوام ورکړی. جزئیات په دې راپور کې.
د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ وایي په افغانستان کې ورځ په ورځ پر ښځو او نجونو د طالبانو فشارونه په سختۍ دودي. د دغه بنسټ په خبره طالبانو په خوا ښځې د ناسمو جامو اغوستلو په تور ځورولې وي خو نیولې نه وي. د دغه سازمان د ښځو برخې مرستیالې هی دربار پرون شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په کار ده نړیواله ټولنه د طالبانو په وړاندې جدي اقدام وکړي.
We're continuing to see the situation for women and girls in Afghanistan.
موږ د وضعیت د څار په دوام وینو چې افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو او نجونو لپاره شرایط لا خرابېږي. په وروستیو کې د مناسبو جامو نه اغوستو په تور د ښځو او نجونو ډلهیزې نیونه د خبرداري تر حده د وضعیت خرابوالی ښیي، ځکه موږ پخوا هم لیدلي چې طالبانو ښځې د اعتراضونو له کبله نیولې وې. دوی د مناسبو کالیو نه اغوستلو په تور ښځې او نجونې ځورولې وې خو نیولې نه وې. د بده مرغه دا یوه له هغو نښه ده چې د طالبانو فشارونه نا دوام لري. د اندېښنو یوه وجه دا ده چې طالبان دا مهال ځانونه جسور کني، ځکه امنیت شورا د ارزونې پر هغه راپور غور وکړ چې د رسمیت پیژندنې لپاره د لارې د نقشې غوښتنه کوي. فکر کوم د دغو ناوړه استفادو په وړاندې باید نړیواله ټولنه کوټلی اقدام وکړي. د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره چې دا مهال تر برید لاندې دي نورو هڅو ته اړتیا ده.
د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د څنګه مرستیاله هی دربار د څرګندونې داسې وخت کوي چې د طالبانو لخوا په کابل او دایکنډي کې په بشپړ ډول د حجاب د نه رعایت په تور ځینې ښځې او نجونې نیول سوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما تیره پنجشنبه په یوه اعلامیه کې وویل داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کسانو د روانې جنوري له لومړۍ نیټې څخه په کابل او دایکنډي ولایتونو کې د بد حجابۍ په نوم څو تنه ښځې او نجونې نیولې دي. یوناما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه په حواله لیکلي چې د فزیکي تاوتریخوالي په ګډون اجباري اقدامات افغان ښځو او نجونو لپاره سپکاوی او خورا خطرناک دي او توقیفونه یوه ستره بدنامي اړوي چې افغان میرمنې له خطر سره مخ کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په هغه ورځ د یوناما په ځواب کې وویل افغان ښځې په خپل حجاب رعایتوي او فشار ته اړتیا نسته، او د هغه په وینا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکو له چا سره زور زیاتی نه دی کړی. د طالبانو ځینو غړو مخکې تایید کړی و چې ځینې ښځې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوي، خو وروسته یې وویل چې په خپرو سویو تصاویرو کې سوالګري ښځې ښکاري چې د مرستو ترلاسه کولو لپاره راټول سوي دي. طالبانو څه کم دوه نیم کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو خپلو محدودونکو فشارونو ته دوام ورکړی دی.
و موریدل چې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي پر طالبانو باید پر ښځو او نجونو د محدودیتونو زیاتولو لپاره فشارونه راوستل شي. د دې سازمان د ښځو د برخې مرستیالي ویلي د طالبانو لخوا د نامناسبو کالیو د اغوستلو په تور د ښځو او نجونو ډلهیز نیول د وضعیت د خرابوالي یوه نښه ده.
azadiradio.com.
چارواکي وایي د ترانزیټي مالونو پر مخ ته تورخم لاندې تړل کېدل په افغانستان او پاکستان کې سوداګر ولسی خلک زیانمنوي. د غلاره پرون د دې لپاره وتړل شوه چې د پاکستان سرحدي ځواکونو له افغان موټر چلوونکو د پاسپورټ او ویزې غوښتنه کوله. مخکې د یوې موافقې له مخې افغان موټر چلوونکو کولای شوای چې له پاسپورټ او ویزې پرته له خپلو بارونکو موټرو سره پاکستان ته تګ راتګ وکړي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګڼې خونې یو مسؤل هم وایي د تورخم دروازې په دواړو غاړو کې څه باندې 800 کنټینرونه او بارونکي موټر بند پاتې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د ترانزیټي مالونو پر مخ د تورخم دروازې تړل کېدل به په افغانستان او پاکستان کې پر مارکیټ او بیو مستقیم اغیز وکړي. دغه دروازه د شنبه سهار وختي د ترانزیټي مالونو پر مخ وتړل سو چې د سوداګرو او د لویو موټرو د چلوونکو زیات شکایتونه پارولې دي. د دې لارې د تړل کېدو عمده علت د پاکستان لخوا د بارونکو موټرو له چلوونکو د پاسپورټ او ویزې غوښتل شول سوي دي. د طالبانو حکومت هم په بیلمثل اقدام سره د بارونکو موټرو د داخلېدو مخه نیولې ده. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی پرون وخت له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې دروازې تړل کېدل لوی ستونزه وبلله.
دواړو طرف ته موټر ولاړې دي تقریبا 300 تر 900 ټرک او کانټینر په دواړو طرف د پولو کې ولاړ دي چې دا واقعا ډېر لوی زیان دی. او دا یو طرف ته خو په بازار باندې په دواړو مارکیټونو هم د پاکستان هم د افغانستان په مارکیټونو منفي تاثیر کوي د نرخونو او د کمبوتي د موادو په ارتباط. او د بل طرف ته یو سلسله اموال دي چې دا خرابېږي زود پاساته دي زود تخریبېږي میوې دي او همدارنګه سبزي ده نور شیان دي.
شغلی الکوزای وی زیات وخت تجارت د سیاست قربانی کیږي ځکه نو تل دغه سي دروازې د افغانستان د مالونو پر مخ تړل کیږي چې لکبل افغان سوداګرو ته سخت مالی زیانونه اوړي. افغان سوداګر حاجی امین وایي چې په تازه میوه بار دوه موټرونه په تورخم دروازه کې ولاړ دي
او دا چې ورو بس خپل ټیم ته راونه رسیږي نو دا ډېر غټ زیان دی. هم یو خو مسؤول د ګمرکي مونږ باندې ډېر زیات ده په د میوې باندې او بیا چې دلته ایسار شي او دې خوری شي نو هغه طبعاً چې ورو دا مسؤول بیا خپل برداشت نه شي کولی دا کرایګانې برداشت نه شي کولی.
د پاکستان حکومت تر دې مخکې هم له افغان موټر چلوونکو څخه د پاسپورټ او ویزو غوښتنه کړې وه چې د تیر 2023 میلادي کال د دسمبر پر 6 هم د تورخم دروازه د 2 ساعتونو لپاره تړلې وه. په تیره دسمبر میاشت کې د دویم ځل لپاره تورخم دروازه د طالبانو د کمیسار مولوي عصمت الله یعقوب په وینا د افغانستان په خاوره کې دننه د پاکستان لخوا د تاسیساتو جوړولو د مخنیوي په سبب تړل سوې وه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکو ویلي چې مخکې د یوې موافقې له مخې افغان موټر چلوونکو تر پېښور او پاکستاني موټر چلوونکو تر جلال آباد پورې له پاسپورټ او ویزو پرته تګ راتګ کولی سو. د یوې پخوانۍ موافقې له مخې افغان ناروغانو هم کولی سوی چې له ویزې او پاسپورټ پرته پاکستان ته سفر وکړي خو د دغو کسانو لست له وړاندې د طالبانو سرحدي چارواکو ته سپارل کېدی چې هغوی له پاکستاني لوري سره شریکاوه. خو د پاکستان د حکومت د تیر 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې د یوې پریکړې له مخې د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته هیڅ افغان له پاسپورټ او ویزې پرته پاکستان ته نشي داخلېدای. پاکستان د دې نوې تګلارې هدف پاکستان ته د هغو کسانو د غیر قانوني داخلېدو مخنیوي شولی چې په باور یې په تروریستي فعالیتونو او قاچاق کې دخیل دي. افغان سوداګر غوښتنه لري چې له پاکستان سره باید پر تجارتي تړونونو له سره غور وسي ځکه د دوی په وینا پاکستان په ځنګړي ډول د افغانستان د میوو د رسېدو په وخت کې په یوه او بله پلمه د افغانستان د مالونو پر مخ تورخم او نورې دروازې تړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر وش ساته
یو شمیر انجونې چې د طالبانو د حکومت له لورې له زده کړو را ګرځول شوي د رسنیو له لارې د ښوونځیو د تعلیمي نصاب خپرونې ګټورې بولي، خو وایي دغه خپرونې په ښوونځیو کې د مخامخ زده کړو ځای نشي نیولی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دغه ښوونیزې خپرونې ورته ګټورې تمامې شوي او په اورېدو او لیدو یې ډېر څه زده کوي. د زده کړو د برخې یو شمیر څارونکي د رسنیو له لارې د دغه ډول ښوونیزو پروګرامونو د خپراوي هرکلی کوي، خو دوی هم تاییدوي چې په ښوونځیو کې د مخامخ زده کړو هومره ګټورې نه دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت له لورې لا هم له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو په زده کړو بندیز په خپل ځای دی. له زده کړو محرومې شوې یو شمېر نجونې د رسنیو له لارې د ښوونیز پروګرامونو خپرول ګټور بولي. دوی ازادي راډیو ته وویل که څه هم د بېلابېلو لاملونو له امله نشي کولی دغه خپرونې په دوامدار ډول تعقیب کړي، خو بیا یې هم له دې خپرونو ډېر څه زده کړي دي. د کابل ښار د یو ښوونځي د لسم ټولګي زده کوونکي چې له زده کړو منع شوي وایي دغه خپرونې په ښوونځیو کې د زده کړو ځای نشي نیولی او باید د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې پرانیستل شي.
رسانه ها، رادیو ها، از طریق دریچه های تلویزیون، برنامه های آموزشی
در رسنیو په ځنګړي ډول د رادیوګانو او تلویزیونونو له لارې د روزنیزو پروګرامونو خپرول د هغو نجونو لپاره چې له زده کړو پاتې دي ډېر ګټور دي. که څه هم ښایي په دې خپرونو کې ټول هغه مسایل چې په ښوونځیو کې تدریسېږي راونه نغاړل شي، خو بیا هم ګټور دي.
تمام موضوعاتی که در مکتب خواندمشه و گفت باز هم بسیار برنامه های خوبی از
زلفا دانش هم چه در کابل در خوانزی زدکون که در وی در رسانه و للاری در خوانیز و پروگرامو نخبرون دو دوی لپاره تشویقی برنه لری در چو دوی لستک رو لری نشی.
برنامه هایی که در
هغه روزنیزی خبرونه چه دی راژیوگانو او تلویزیونونو للاری خبریگی زدکرو پا برخه که تری طول گته اخلی زخپله هم ده خبرونه اورم او گته تری اخلم ده خبرونه گته وریدی مکپل درسی موضوعگانه لهم دی خبرونه اخلو.
خوله دی طولو سره سره لزدکرو محرومی شوین جونی وایی چه درستانه خوانیزی خبرونه لطول مثبت ارخونو سره په خوانزیو که ده مخامخ زدکرو پشن اغیز منی ندی او باید جر تر جره دنجونو فوران دی دزدکرو طوله دروازه پرانیستر شی. دزدکرو ده برخی یوش میرفالین هم ورتا نظر لری. لدیل فضل الهادی وزین ازادی راژیو سره په خبرو که ده دغه خبرونه هر کلی کوی خوایی چه ده مخامخ زدکرو په نسبت یا اغیز کم دی.
درس اخیستل طبعا دی حضوری تحصیل و تعلیم او په پرتله دغه فایده کمی دی، اما د افغانستان په شرایطو په نظر نیولو سره متاسفانه د مکتبونو او د پوهنتونو دروازې د نجونو پر مخ بندې دي. نو دا هم یو وسیله ده، یعنی دا د رسنیو له لارې درس اخیستل او څه شی زده کول دا هم ښه ده. یعنی یو
د طالبانو حکومت له خوا له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته د ازادي راډیو په ګډون یو شمېر رسنیو د ښوونیزو پروګرامونو په ځانګړي ډول د ښوونې او روزنې د نصاب له مخې یو شمېر خپرونې پیل کړې. د دې تر څنګ یو شمېر مؤسسو او اشخاصو آنلاین تعلیمي پروګرامونه یو کورني ښوونځي هم جوړ کړي دي. په دې پروګرامونو کې د نورو مضامینو تر څنګ د ښوونځي مضمونونه تدریس کېږي. هڅه مو وکړه چې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه وپوښتو، خو نوموړي زموږ اړیکې ځواب نه کړې. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ټینګار کړی چې د نجونو د زده کړو په برخه کې د یو طرزالعمل له رامنځته کولو وروسته به د زده کړو محدودیت پای ته ورسوي، خو له دوه کلونو ډېره موده کېږي چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او له تېر یو کال راهیسې د دوی په وړاندې د پوهنتونونو دروازې تړلې دي.
له خبرونو ور آخوا
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د خپرونې په دې برخه کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه. دا چې د افغانستان په اړه څه لیکلي مهم ټکي زموږ همکار راوروي.
یورو ایشیا نت د ترانس افغان ریل لارې په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې خپرونې پر اساس د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په 2023 میلادي کال کې سوداګري شپږ برابره زیاته شوه او تر 268 میلیون ډالر واوښته. دا زیاتوالی د دې نښه ده چې د دوو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه له دې سره سره چې په افغانستان کې طالبان واکمن دي تر دې هم ډېرېدای شي. له نورو ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د راکړې ورکړې په شان له ازبکستان سره هم د افغانستان په راکړه ورکړه کې د افغانستان واردات ډېر دي. افغانستان په 2023 کال کې له ازبکستان څخه د 209 دیرش بلیون ډالرو په ارزش واردات لرلی، خو ازبکستان ته د افغانستان ټول صادرات یوازې 20 میلیون ډالرو ته رسیږي. د طالبانو د سوداګرۍ وزارت پر اساس ازبکستان ته د افغانستان په صادراتو کې وچه او تازه میوه او غالۍ شاملی شي، خو له ازبکستان څخه اوړه، حبوبات، کیمیاوي سره، تیل، ګاز او تر ټولو مهم برېښنا واردوي. شایي همدا دلیل وي چې ازبکستان ترانس افغان پروژې ته ډېر لیواله دی. دا هغه پروژه ده چې ازبکستان د افغانستان له لارې په ریل لارې له پاکستان سره وصلوي. د درو هیوادونو چارواکو د تیر کال په جولای کې د دې پروژې د لارې د نقشې په اړه یو پروتوکول لاسلیک کړ. ټاکل شوی دی چې دا ریل لار له مزار شریف څخه پیل په سمنګان، بغلان، پروان، کابل، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو کې تیره او په غلام خان بندر کې د پاکستان له ریل لارې سره ونښلول شي. اوس د دې پروژې پر تخنیکي سروې او مالي برخو غور کیږي. د ازبکستان چارواکي اټکل کوي چې که دا ریل لار جوړ شي نو پاکستان ته د صادراتي او له دغه هیواده د وارداتي تجارتي مال د ترانسپورت لګښت به تر 40% پورې کم شي، خو د دې پروژې پر اجرا اټکل کیږي چې 6 میلیارد ډالره ولګول شي. که دا ریل لار جوړ شي نو تر 2030 پورې به 15 بلیون ټنه مال پرې انتقال شي. سیاتل ټایمز ورځپاڼې بیا د افغان موټر چلوونکو پر مخ د پاکستان له لوري د تورخم لارې د بندېدو په اړه د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور خپور کړی دی. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس نور محمد حنیف ویلي چې پاکستانی چارواکي له افغان موټر چلوونکو څخه د پاسپورټ او ویزې غوښتنه کوي. له ډېرو کلونو راهیسې د افغان لاریو چلوونکو بې ویزې پاکستان ته تګ راتګ کولی شوی. حنیف ویلي چې نور دوی هم له پاکستاني لاری چلوونکو څخه د ویزې او پاسپورټ غوښتنه کوي. پرون شنبه پاکستان په داسې حال کې د تورخم دروازه د افغان لاری چلوونکو پر مخ بنده کړه چې لسګونه لاری په ترکاریو او میوو بار تورخم ته رسیدلی وي. پاکستان په ځلونو خپلې لارې په بېلابېلو دلایلو بندې کړي دي. تر دې وړاندې پاکستان په افغان لارې چلوونکو د تورخم د بندولو په مهال ویلي و چې په کانټینرونو او لاریو کې بار میوه د افغانستان نه ده، بلکې د منځنۍ آسیا د هیوادونو ده، خو افغان سوداګرو د پاکستان ادعا نه منله.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
پر موسیقي غږولو د طالبانو له بندیز وروسته د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي د خوښۍ او بیلابیلو نورو ځانګړو مراسمو کې د طالبانو له ویرې ملي اتڼ هم نشي کولی. تب داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم او غږ خپور شي مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی پر اتڼ بندیز نه دی لګولی. خو یو شمېر افغان فرهنګیان وایي په موسیقي بندیز پر ملي اتڼ بندیز دی، ځکه اتڼ له موسیقي پرته نه کیږي. نور جزئیات په دې راپور کې.
ملیاتان د افغانانو هغه دودیزه نڅا چې د دوی د خوښیو محفلونه او بیلابیل نور ځانګړي مراسم به پرې ښکلي وه. خو اوس یو شمېر دوی وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو او پر موسیقۍ له بندیز لګولو وروسته د خوښیو په مراسمو کې اتڼونه هم نه کیږي. نور کمال چې د خوست ولایت اوسیدونکی دی وایي
اوسنی دولت لبد مرغه چې هر ډول موسیقي دوی منع کړی ده او بنده، نو ځوانان هم نشي کولی، دا جرأت نشي کولی چې دوی اتڼ وکړي یا د اتڼ موسیقي وغږوي تر څو دوی ورته اتڼ وکولی شي. د دوی پام غواړو دې برخې ته، ځکه دا یو ملي دود دی او ملي دودونه باید له کمرنګه کېدو سره مخ نه شي.
مال د کابل ولایت اوسیدونکو دی او دا تیرونه یې د کوژدې مراسم وو. وای ارمان یې وو چې د اتنچانو یو ډالر راوغواړي، خو په خبره یې د طالبانو له ویرې زړه ښه نه کړ. هغه ازادي رادیو ته وویل
زمخ کې زما کوژده په هوټل کې وه، بدبختانه چې ما د بندیز له امله می اتنچان راونا وتل چې اتن وکړي مول چې کوم مشکل ما ته جوړ نشي نور ما کوم ټین چې دی ملي اتن کوي هغوی ما خپل کوزې ته دعوت نه کړه.
نوموړی وایي پر موسیقي غږولو د بندیز له امله له ملي اتن سره د ځوانانو لیوالتیا هم کمه شوې ده. دا چې د طالبانو حکومت د خوښیو او په بېلابېلو نورو ځانګړو مراسمو کې ملي اتن ته اجازه ورکړې کنه ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو نظر ولرو، خو د دوی رسنیز دفتر زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر کار وزارت یو چارواکی چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي مخکې ازادي رادیو ته ویلي وو چې دوی په اتړ بندیز نه دی لګولای. لیکوال او د فرهنګي چارو کتونکی عصمت قانع بیا وایي چې پر موسیقي بندیز په ملي اتړ بندیز دی، ځکه په خبره یې اتړ له موسیقي پرته نه کیږي.
په موسیقي باندې یو ډول بندیز لګولای دی او د موسیقي بندیز د سبب ګرځېږي چې په اتن باندې بندیز ولګوي، ځکه چې اتن په موسیقي باندې تنظیمېږي. اوس پورې زموږ اکثره ځوانان چې اتن نشي کولی هغه ډول نه لري. کله چې
د یادونې ده چې په تېر حکومتونو په ځانګړي ډول په تېرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې د جمهوري نظام پر مهال ملي اتن د خوښۍ له محفلونو پرته په یو شمېر ملي او فرهنګي غونډو کې هم د ځوانانو لخوا کېده او په پراخ ډول دود شوی و. د جمهوري نظام د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په 1995 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتن او 25 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د یادونې ده چې ملي اتن په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په نصاب کې هم شامل شو. د یاد پوهنتون د نڅا د څانګې مشر مایکل استنیچ هغه مهال رسنیو ته وویل چې د افغانانو د کلتور او د هغوی په ټولنه کې د اتن د ارزښت په اړه د څېړنو وروسته یې دا دودیزه نڅا په خپل نصاب کې شامل کړه.
درنو اوریدونکو اوس هم ستاسو له پیغامونو
مانی مل نگر ہر سو ہمیں دلتا تھا ہمیں سچ پری خین مک ہم پاسپورٹ تھا شاہ خو وہ میں اشتی کی جس ہفتے نام کڑا دے خواہ کا کسان شدل تیسے اور کبھی او پیسې لري یا هم واسطه ولري نو پاسپورت په یو میاشت یا هم 15 ورځو کې ترلاسه کولای شي. خو موږ شاوخوا و میاشتې وشو چې پاسپورت ته مو ثبتي نام کړو، هیڅ کوم درک نه لګیږي. او راته ویل شوي دي که چېرته پاسپورت غواړي چې په یو میاشت کې واخلي نو باید $1000 ورکړي. او ټول همدغه پروژه پر روانه ده. له حکومت څخه مو همدا هیله ده چې باید په دې باره کې دقیقا معلومات وکړي او حق حقدار ته وسپاري.
آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو سلام علیکم، یی لی احترامات وړاندې کوم. حاجی عبدالرحیم انداز د پکتیا ولایت سمخانه ولسوالۍ د اندړ کوی نه په تماس کې اندرسته. موږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې ولس سره کومه کوي ولس د بسوې دا د غرو په سترو کې خو به شو کې په خوا خلکو د لرګیو نه کار خوستو اوس طالبانو هغه بند کړي دي. نو د طالبانو مشرتابونه مو دا غوښتنه ده چې د ولس سره کومه کوي ولس ډېر سپر حالات کې دا قربان. السلام علیکم ورحمت الله.
ازادي راډیو کارکون ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ یو تن مهاجر تاسو سره دا پیغام ثبتوم او اله کوم چې دا پیغام د ولایت چارواکو د مهاجرینو تر ریاست پورې ورسوي. کوم کارتونه چې مهاجرینو ته ورکړي دي د وعدې کړي وي هغه مرستې یو شی هم نه دي سوي تر اوسه پورې. زمه ده دلی هوایو سړي دي، اکثره مهاجر کورونه نه لري، باید دې غم وخوړل شي.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. محترم ازد پاکستان پنجاب د حضرو سیدن کے کڈوالو درے میشتے مخی میکڑا پنجاب را بارکڑا پا پینزات یزر پاکستانی کلدارو کرایا بانی او دو ترہ دا آئی ایم دفتر پینزال زر واتسا بانی راکڑی چی ترنن پوری ما تا وڑا او یا نور خوراکی تو کی یا دا جمعی اغوستان چاند راکڑی او نکم نور کومک شوی دی سرپنا نلرو زی لرو فی الحال دا بلچا هم سایه یو او امدا کم ورسپ لمبر چی دی امدا غز مخپل لمبر دی نمی ششتی گل دی دا ننگرهار ولایت ورسی دون که فی الحال سر کومک نده شوی پینزال زر واتسا بانی کومک نروست امون سر بیا چا کومک نده.